دا مشال ویډیو دی او دا محل په پیښور کې د غرمې 2:00 او په کابل کې 11:30 بجې شوې دي. په دې خبري سات کې موضوع احمد الله هرکلی کوم. په دې غړي کې په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د یو وزیرستاني ځوان د وژنې، د پی ډی ایم لخوا لاریون اعلانولو او کابل کې شوې مظاهرې ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه به بیلابیل رپورټونه واوړي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له بوریوال کاکړ نه.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی. په کراچۍ کې پولیسو د جنوبي وزیرستان یو تنکی ځوان په ډزو وچلی دی. د سولې نوبل جایزې ګټونکي ملالې یوسفزی د افغان نجونو تعلیم په اړه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړې او ټاکل شوې ده چې امریکا د امریکا ولسمشر جو بایدن او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین نن د ویډیو له لارې خبرې وکړي. اوس بشپړ خبرونه. په کراچۍ کې پولیسو پرون ناوخته یو تنکی ځوان په ډز وژلی او بلې ټپي کړی دی. د وژل شوي 19 کلن ځوان نوم ارسلان دی چې د جنوبي وزیرستان دی او ټپي شوی یاسر نومیږي چې د درادم خیلو دی. د ارسلان تر جانزیب مسید بیگا مشال راډیو ته وویل دوی ته اعظم ایسي چو ویلي چې دا کسان پولیسو په ډز وشتل دی.
پدې کې چې کوم ارسلان د حاجی لیاقت زوی دی دغه شهید شوی دی او یو هلک زخمی دی هغه تللی و. حالانکه دوی د کوچینګ نه را روانو 8:30 بجې د دوی چوټي شوي وه. په هوب کالج کې دوی سبق وایي نو په سیکنډ ایئر کې دغه هلک سبق وایي.
د پولیسو ډی آی جی ناصر آفتاب مشال رډی ته وویل چې په پیښه کې ککړ یو پولیس سپاهی نیول شوی او د پوره پلټنو لپاره کمیټه جوړه کړې ده. د سند وزیرالا مراد علی شاه هم د پولیسو له صوبایي مشر مشتاق مهر څخه د پیښه په اړه رپورټ طلب کړی دی. پاکستان جمهوریت تحریک اعلان کړی دی چې د مارچ پر 23 نیټه به د ګرانۍ خلاف د اسلام آباد پر لور لاریون کوي. دا خبره د یاد تحریک مشر مولانا فضل الرحمن پرون ناوخته د تحریک د مشرتابه تر غونډې وروسته رسنیو ته کړې ده. دوی ویل چې د دې لاریون لپاره به په ټولو صوبو کې غونډې کوي او له ټول پاکستان به پکې ولس ګډون کوي. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې له پارلمانه د استعفاګانو په اړه یې هم بحث کړی دی خو د ده په وینا پرېکړه به پر یو مناسب وخت کوي. د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري د پاکستان جمهوریت تحریک دا پریکړه غندلې ده. نوموړي ویلي چې د 23 مارچ د پاکستان مهمه قومي ورځ ده او د ده په خبره په دې ورځ داسې غونډې نه دي پکار. د شمالي وزیرستان په ایدک سیمه کې وسلوالو یو تن وژلی او 4 پولیسي ټپي کړی دي. د پولیسو ځای مشر عتیق حسین بیگا مشال رډی ته ویل چې پر پولیسو دا برید هغه مهال سوی چې دوی له ایدک پلس سره روان وو. دوی ویل چې پر دې مهال پر لار روان مخدوم خان نومي کس وژل سوی دی. عتیق حسین زیاته کړه چې د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. چا تر اوسه د دې پیټ ذمہواري نه ده منلې. د سولې نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزی پرون په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن سره د افغان نجونو پر تعلیم خبرې کړې دي. نوموړی هغه ته وویل افغانستان اوس په نړۍ کې وزنې هیواد دی چې نجونې پکې د ثانوي او لوړو زده کړو حق نه لري. ملال یوسفزی وویل هیله لري چې د یوې 45 کلنې افغان نجلۍ لیک چې ولسمشر جو بایدن ته په خطاب کې لیکل شوی دی ور وسپاري. ملال یوسفزی ویلي دا لیک د طالبانو له لوري په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د بندیدو له کبله پر افغان نجونو د اغیز په اړه دی. او ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین نن د ویډیو له لارې خبرې اترې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین پر پوله د روسي ځواکونو ګمارنې په سیمه کې د ناټو راتلونکي او د روس امنیتي غوښتنو ترنګلتیا زیاته کړې ده. دا د دې مشرانو ترمنځ له هغه وروسته دویم ځل مخامخ خبرې دي چې جو بایدن د روان کال په جنوري کې ولسمشري ترلاسه کړې وه. روس دا باوري کول غواړي چې اوکراین به کله هم د ناټو برخنه جوړیږي. ولسمشر بایدن بیا تر نننیو خبر وړاندې د امریکا د اتحادي هیوادونو برتانیا فرانس او جرمني له مشرانو سره خبرې کړې دي. سپین ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې د مشرانو د اوکراین د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا د ملاتړ باور تکرار کړي او پر روسیې غږ کړی دی چې په سیمه کې ترنګلتیا کم کړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې ترپای کرا سره پاتې شوې نو د دې ترڅنګ د ځنی نورو ریپورټونو تفصیل به واوري. په کراچۍ کې پولیسو د جنوبی وزیرستان یو ځوان وژلی دی. د وژل شوي تن ترې په اړه وایي
دوی د کوچینګ نه را روانو، 8:30 بجې د دوی چوټي شوي وه په هوب کالج کې په سیکنډ ایئر کې د غلک سبق وایي.
پاکستان جمهوری تحریک اعلان کړی چې په ملک کې به د ګرانۍ پر ضد د مارچ پر درشتمه نیټه د اسلام آباد په لور لاریون کوي. د پیښور یو اوسیدونکی اجمل قاضی کورنۍ وای هغه د خپل شخصي هلیکاپټر د غورځېدو په پیښه کې وژل شوی دی.
هغه ویل چې راز د خپل ایرکرافټ دلته نه پرېږدم، دا به زه بوزم. نو بس هغه بیا چې ټیک آف کولو په ګراوند کنټرول زوم چې ټیک آف وشو نو ما سره 7 منټس دا کانټیکټ شوی دی.
په شمالي وزیرستان کې وسلوالو یو تن وژلی او څلور پولیس یې ټپیان کړي دي. په کابل کې یو شمیر ښوونکو، محصلینو او مدني فعالانو د نجونو تعلیم او د هغوی د زده کړو مرکزونه د تړلي پاتې کېدو پر ضد مظاهره کړې.
خدای تعالی یوازې نارینه ته نه دی هم کړی چې تاسو واشئ تعلیم وکړئ، ښځې ته هم امر کړی دی. عموم حق لرو چې خپل قانوني حق د دې دولت نه وغواړو.
او په 2021 کال کې په فاټا اصلاحاتو تر کم حد عمل درآمد کړی شوی دی. په اړه یې ځانګړی رپورټ لرو. د دې ترڅنګ په خبرونه کې ځینې نور رپورټونه هم لرو. لمشال ویډیو سره اوسئ. راځو د لومړی رپورټ طرف ته. په کراچۍ کې پولیسو د دسمبر په 6 یو تنکی ځوان په ډزو وجلی او بل یې ټپي کړی دی. په اورنګ ټاون کې د وژل شوي 18 کلن ځوان نوم ارسلان دی چې د جنوبی وزیرستان دی او ټپي شوی یاسر نومیږي چې د دره ادم خیلو دی. د پولیسو ډی آی جی ناصر افتاب مشال ویډیو ته وویل چې په پیښه کې ککړ یو پولیس سپایي نیول شوی او د پوره پلټنو لپاره یې کمیټي جوړه کړې ده. د سند اعلی وزیر مراد علی شاه هم د پولیسو له صوبایي مشر مشتاق مهر څخه د دې پیښې په اړه رپورټ غوښتی دی. د مشال ویډیو خبریال نیاز علی خان پرې رپورټ لري.
د دسمبر په 6 ماخام پولیسو دا وکړه چې د ښار په اورنګي ټاون سیمه کې په مخامخ نښته کې یو وسلوال وجلی او بلی ټپي کړی دی. وروستو د پولیسو دغه مقابله پولیسو مشرانو په خپل شکمنه ګڼلی. د وجلی شوي ځوان نوم 18 کلن ارسلان مسید دی چې د ټرانسپورټرانو ډمپر ګاډو اسوسیشن اتحادیې مشر حاجي لیاقت مسید زوی او تعلق یې د جنوبی وزیرستان څخه دی. او بل جوبل شوی ځوان محمد یاسر یادیږي چې د رسول جان زوی او تعلق یې د درادم خیل سره دی. د وجلې شوی ارسلان مسید تر جانزی مسید د پی خرستو مشا لیډیو ته ویلی
نو اول چې تانه ته مونږ راورسېدل د پولیسو له طرفه نه اعظم میسجونه دا حالات مونږ ته میلاو شو چې دوی د پولیسو له طرفه وشتلی شوی دی. په دې کې چې کوم ارسلان د حاجی لیاقت زوی دی دغه شهید شوی دی او یو هلک زخمی دی هغه تللی و. حالانکه دوی د کوچینګ نه را روانو، 8:30 بجې د دوی چوټي شوی و په هوب کالج کې دوی سبق وای نو بس ایک انڈیئر کی دغالک سبق وای.
کله چې د ارسلان مسید جس عباسی شهید روختون ته ورسید نو د پی ٹی ایم او نور سیاسی گوندونو په ګن شمیر کې غړي هم هلتا ورسیدل او د پولیسو په زدي ناری وهلی او احتجاج کړي. د وجلې شوی ارسلان مسید یو کلاس فیلو عبد الله مشال لیډیو ته ویلي
ټول علاقه په دې غم کې په جړه کې په فریاد کې دا غم جړه او پوه شو چې مونږ سره اخر د مونږ پښتنو سره ولې کیږي په دې ملک کې داسې بل چا سره غونې کې مونږ پښتنو سره کیږي او چې چرته پښتون ګوره پوښ ولې دا ټارګټ کیلینګ او جالي مقابله ټارګټ کیلینګ جالي مقابله مونږ ولا چې تنگ شو بده ملک.
د کراچۍ په عباسی شهید روختون کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین مشال لیډیو ته ویلي
دغه یو الګ شهید سوې دی او غبل هم د ژوندۍ او د مرګ په کشمکش کې دی. اوس موږ دلته په هسپتال کې په سلګونو پښتانه راغلي دي. پلار خې په جذبه کې دی، پلار په غوسه کې دی، ډیر بدحال دی. نو په دا حواله چې دوی اوس هر پریکړه وکړه زموږ کراچی پی ٹی ایم به بالکل سم دم دا غو سره څنګ پر څنګ ولای. موږ د پی ٹی ایم طرف خپل مطالبه دا ده چې موږ د سند ګورنمنټ ته دا وایو چې پلار یې هغه دی د سچو نوم مخستی دی. په کار دی چې هغه زر تر زر گرفتار است نو کم از کم د دې پلار او د دې خاندان لږ تسلی به وسی.
د پیخي رستو د پولیسو افسران هم عباسی شهید روختون ته رسیدلی او د پیخي پاړای د پلټنو اعلان کړی دی. په دې اړه ډی آی جی ناصر ناصر آفتاب مشالی ریو تو ویلی
انکوائری کے بعد ہم نے جو بھی اہلکار اس کو انوالو تھا اس کو اندر کسٹڈی لیا
دے وائی چی دلومڑی پلٹن ورستو پپیخہ کی ککڑی او سپاہی نیولے دے د پیخے د پلٹن لپارا یو تحقیقاتی کمیٹی ہم جوڑا شوی دا پدی کمیٹی کی ایس ایس پی سینٹرل او ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہم شامل بے شوی دی دا کمیٹی با سلیر شو ساتونو کی خپل راپور رکھوی د پیخے با رنا پلٹنی کی گی او ہر سوک چپکی لاس لری ہگب ونیسی او د قانون سر سم بولا سزا ورکڑش بلخوا پسنی سملے کی دا پاکستان تحریک انصاف دا اپوزیشن لیڈر حلیم عدل شیخ ہم روغتون تا ورغلے او دا پیخی پاڑے دا سن پا پولیسو او دا پاکستان پیپلز گند پا سن حکومتی سختی نیوکی کڑی او ویلی دی چی پخار کی پولیس دا انسانانو دا جن لپارا یو خطر جوڑا شوی بلخوا دا سن صوبے وزیرالا مراد علی شاہ دا دسمبر پا شپگما دا شپے ناوختا دا پیخی نوٹس ہم حقستے او دا سن پولیسو مشر ای جی سن مشتاق مہر سخائے دا پیخی راپورٹ کوختے ویلی دی چی پا پیخی کی ککڑ کسان بعد قانون څخه بچ پاتې نشي په کراچۍ کې دا لومبۍ پیښنه ده له دې وړاندې د کال 2013 د جنوري په میاشت کې د جنوبي وزیرستان څخه تعلق لرونکي ځوان نقیب الله مسید د ملیر پولیسو په یو مقابله کې وجلې شوی وو او بیا دغه مقابله د پولیسو یو خپلې تحقیقاتي کمیټۍ جالي بللې وه او د هغه وخت د ملیر ضلع د پولیسو مشر راونوار او د هغه سره په 15 کسانو په ضد د نقیب الله مسید د وجنې مقدمه جوړه کړې شوې وه په یاده مقدمه کی د پولیسو پخوانے ایس ایس پی راونوار او 15 نور کسان په ضمانت خوشی دي او د نقیب الله مسید د وجنی مقدمه تر وسه د کراچی په عدالتونو کې روانه ده نیاز علی مشال ریډیو کراچی
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
مشال ویڈیو نہ ساتہ خبرونه اوري پاکستان جمهوری تحریک اعلان کړی دی چې په ملک کې د راغلي ګرانۍ پر ضد بعد د مارچ پر د رښتمنې ټاډه د پلازمینې اسلام آباد پر لور اوګد لاریون کوي د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن دا اعلان پرون په اسلام آباد کې د تحریک د مشرانو تر غونډي وروسته وکړ دوی دا غونډه د دې لپاره رابللې وه چې د دوی په وینا د حکومت د لنګولو پر لارو چارو بحث وکړي د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد او د اطلاعات وفاقی وزیر فواد چودھری د پاکستان جمهوری تحریک دا پریکړه غندلې ده نور حال د غلام غوث پر رپورٹ کې
د دسمبر پشپګما په اسلام آباد کې په پاکستان جمهوری تحریک کې د شاملو ګوندونو د مشرانو د غونډې وروسته د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې د مارچ 2022 په درشتمه نیټه اسلام آباد ته د ګرانۍ په ضد د مارچ کولو اعلان وکړو
پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے فیصلہ کیا ہے
پاکستان جمہوری تحریک فیصلہ کھڑی دا چپ درشتم مارچ با پ اسلام آباد کی د گرانی پزت مارچ کوی د ٹول ہیواد د گوٹ وٹ نہ با قوم د اسلام آباد پلور راضی د گرانی د مارچ د تیاریانو او حکمتی عملی لپار با د ٹول صوبو پکچ ہم اجلاسنا ترسرکی کی گی
جو مہنگائی مارچ کی تیاری کے سلسلے میں حکمت عملی طے کریں گے
مولانا فضل الرحمن ویل چې دغه مارچ د تیاریانو لپاره د پنجاب صوبې د پی ڈی ایم اجلاس به د میا شاباز شریف په مشرۍ ترسره کیږي او په بلوچستان کې به د پښتونخوا ملی عوامي ګوند د مشر محمود خان اچکزی په مشرۍ په سین صوبې کې د جمعیت علمای اسلام پاکستان د مشر شاه اویس نورانی په مشرۍ اجلاسونه ترسره کیږي او په پښتونخوا صوبې کې به هغه په خپل د مارچ د تیاریانو د اجلاس مشري کوي مولانا فضل الرحمن ویل چې د پی ڈی ایم د مشرانو په غونډه کې د پارلیمان نه د استیپاګانو ورکولو په خبره هم مشاورت وشو خو په دغه اړه فیصله به په یو مناسب وخت کولی شي د مولانا فضل الرحمن د خبري غونډې وروسته د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد او د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری په اسلام آباد کې د پاکستان جمهوری تحریک لخوا د احتجاج لپاره د درشتم مارچ د ورځې په ټاکلو نیوکه وکړي، او دا ځکه چې په دغه ورځ د پاکستان ورځ لمانځل کیږي او په اسلام آباد کې د پوځ لخوا پریډ هم ترسره کیږي. د اطلاعاتو د وفاقي وزیر فواد چودري لخوا په خپور شوی یو ویډیوي بیان کې هغه ویلي دي چې د مولانا فضل الرحمن سره نواز شریف، مریم نواز او هغه سیاستوال په نظر راځي کوم چې د پارلیمان نه بهر دي.
جو لوگ سسٹم میں ہیں وہ ایسی حکمت عملی کی
تو پارلیمانی نظام کی دنن موجود خلق ددا ڈول حکمت عملی تبلیغ نہ کوی او نه ملاتړ کوي، نو ځکه نن ولیدلی شو چې په پارلیمان کې دننه د موجود شخصیتونو نظر د بهر د شخصیتونو نه بدل وو. د رښتم مارچ یو مهمه قومي ورځ ده، او دا د قومونو د رای یوځای کولو ورځ ده، نه چې د قومونو د یو بل نه د لری کولو.
23 مارچ ایک انتهائی اهم دن ہے.
یاد دی وی چې د پی ڈی ایم د مشرانو د تیری ورځی غونډه کې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف، د پښتونخوا ملی عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی، د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو ترسنګ په پی ډی ایم کې د شاملو شپږو ګوندونو نورو سیاسي مشرانو هم ګډون وکړو، او د جمهوریت تحریک د روستیو پیسلو د عملی کولو لپاره نن د دسمبر په 8 نیټه د پی ډی ایم د سټیرینګ کمیټې غونډه هم رابللې شوې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرڅه. لنډې سپې 2011 15,000 3,500 اول از در آتا سواتیا کلو هرسا.
مشال ریڈیو اوری. د شمالي وزیرستان د پولیسو چارواکي وای هلته په ایدک سیمه کې وسلوالو یو تن وژلې او څلور پولیس یې جوبل کړی دي. د دوی په وینا دا برید هغه مهال شوه چې دا ټپي شوی پولیس له ایدک پلس سره روان وو. پولیس وای په دغه مهال پر لار روان مختوم خان نومي کس وژل شوی دی. تر وسه د پیخ زیمواری چانه د منلې. عمر وزیر نور حال را کوي.
د پولیسو په وینا د دسمبر په شپږم نیټه شمالي وزیرستان میرعلي د کسیما کې وسلوالو په پولیسو برید کړي. سلور پولیس سرتیری یې ژوبل کړي، او دغه برید کې د ایدکو ځایي کس وژل شوی. برید کوونکي تښتېدلې دي. د دوی په وینا وسلوالو د پولیس سرتیرو په ګاډي د شپې 9 بجې وروسته هغه مهال ډزې کړي کله چې دوی د ایدک پل سره روان ول. د سیمې د پولیسو مشر راکی کوسین مشال ریډیو ته وویل چې د نامعلومو زید مقدمه درج شوې او پولیس پلاټنې کړي. سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي. نوموړي وویل چې وسلوالو لخوا برید کې سلور پولیس سرتیری ژوبل شوي، چې دوه ځایي پولیس دي او دوه د سوات پولیس سرتیری دي چې میلمانه ول. په ژوبل شوو کې پولیس سرتیری امجد علي او فرمان علی د سوات اوسیدونکي، افراسیاب او نذیر ځایي پولیس سرتیری شامل دي. د پوینا وسلوالو لخوا برید کې د غلطه یو ځایي کس مخدوم خان وژل شوی چې د برید په محل په لاره روان وو. د برید ذمہواري لا چا نه دی منلې. روان کال کې یوازې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو یو شپېته پیښې پوره شوې. د دې ترڅنګ په دې وروستیو کې د وسلوالو لخوا په پولیسو او ځانګړي ډول امنیتي ځواکونو باندې بریدونه زیات شوي. دا په داسې حال کې چې د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې هم روانې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم موږ پر فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
مشال ریڈیو اور د پېښور د ارباب لنډوي د اوسیدونکو اجمل قاضي کورنۍ وای هغه د خپل شخصي هلیکاپټر د غورزیدو په پېښه کې وجل شوی دی. خو د دوی په وینا حکومت باید د دې پېښه پلټنی وکړي. اجمل قاضي له خپل ملګرو سره د بلوچستان او سند په سیل تللی وو، خو څو ورځې وړاندې په خپل شخصي هلیکاپټر کې له کراچۍ سفر پیل کړی وو او په بلوچستان کې لوېدلی وو. شبیر جان په دې اړه نور حال راکوي.
د پېښور ارباب لنډۍ قاضي محمد اجمل چې د خپل ورور او ملګرو سره د کراچۍ او بیا د بلوچستان په سیل په خپل جوړ کړی شوی وړوکی جاز جیرو کاپټر کې د کراچۍ نه د الوت وروسته خو شا درې ورځې د خپل ملګرو نه ورک شوی وو، ولې د دسمبر په 15مه د سند او بلوچستان ترمنځ کونډملیر سیمه کې د وړوکی جهاز یا جیرو کاپټر ملبا او د مړې د بلوچستان ځنګلاتو محکمې وموندو. د ده سره تلی ورور قاضي ارسلان د خپل ورور د دغه پېښې په حقله مشال لیډو وای.
بیا چې کوم ځای کې دا حادثه شو دلته کې مونږ دوه ځل مخکې تللي وو، بیا چې په دې درېیم ځل مونږ لاړو واپسه کې زمونږ پلان وو د سحر به مونږ راځو هلته نه، خو چونکې هلته کې یو داسې سچویشن کریئیټ شو چې هلته نه د واپس تلل ډېر لازمي شو مونږ دپاره. هغه ویل چې یاره زه د خپل ایرکرافټ دلته نه پرېږدم، دا به زه بوزم. نو بس هغه بیا چې ټیک آف کولو نو جاز سټارټ کو په ګراؤنډ کنټرول زوم، هغه وایرلس ما سره ما کنټرول کول لاندې نه، هغه بیا ټیک آف هم شو.
قاضی اجمل گوانڈی اور پیخور کے خبریال جاوید دغی کورنے اور اروخات پخلا مشال لیڑو تو ول چې دا ټوله کورنۍ لوی واړه د دغه جهازونو سره د پخوانه شوق لري او د پیښنه خوشا لس کال وړاندې د دوی تر هم داسې پیخه کې مرشه ویو.
قاضیان چې دا زموږ په کلی کې یو لوی قوم دی او سیګي د ډیر وخت نه د ماشوم نه ماشوم چې د جهاز سره یعنی د ګلایډر سره او د هلیکاپټر سره باندې شوق وی، بلکې زه به دا وایم چې بالکل د رائټ برادرانو باندې هم د جهاز سره د دې ژوندۍ ده. که د دې تاسو عام جنرال خبرې وری په جهاز جہاز والو تو جہاز جوڑ شو یا جہاز تیارے کے دے زکر چی دی پا کوش تو اس بم تلور پینز گلائیڈرز چی دی آگا ما خیل چی لا فل بجوڑ نی دی دنی کب آرہ کم دا مشہور آوا چی عرباب لندے کلی تا چی دی رنبے ٹریکٹر چی دی آگا دا دی نکر آوستے دا دا مشران نا آورو چی آگم دا غسی دا مشین سرا او دا ٹیکنالوجی سرا دیر زیاد شوکو.
د دوی د کورونای غړو د حکومت پاکستان نه د پیښو او د آزادو پلټونو او د قاضي اجمل لپاره تمغه امتیاز او صدارت ایوارد غوښتنه هم کړې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو اوري. یو شمیر ښوونکو، محصلینو او مدني فعالانو د دسمبر په 15مه د زده کړو او په ځانګړي ډول د نجونو په وړاندې د زده کړو د مرکزونو د تړلي پاتې کېدو په وړاندې اعتراض وکړ. د طالبانو د حکومت له پیله چې څلور میاشتې کېږي یو شمیر تعلیمي ادارې په ځانګړي ډول دولتي پوهنتونونه لا هم تړلي دي. دغه مسلې زیات شمیر ښوونکي، محصلان او مدني فعالان اندېښمن کړي. د طالبانو حکومت وای هر هغه څوک چې شکایت او یا اعتراض لري دوی حاضر دي د موضوع د حل په هدف ورسره خبرې وکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د کابل ښار یو ځل بیا د لسګونه کسانو د لاریون شاهد وو. یو شمیر د پوهنتون استادانو، محصلانو او مدني فعالانو د دوشنبې په ورځ په کابل ښار کې د یو لاریون پر مهال د شعارونو په ورکولو سره د طالبانو له حکومته د عدالت او برابرۍ غوښتنه وکړه. د دغو شمیر له 30 تر 40 کسانو وو. د دغه اعتراض یو جوړونکی محمد صابر انسان دوست ویل، همپالنه، د عدالت ټینګښت، د ښځو او اقلیتونو د حقونو ساتل، د ټولو انساني ارزښتونو ساتل او د ټاکنو له لارې د یوې حقوقي نظام ټینګښت دوی غوښتنې دي.
اساسی مخه مودا و چه جکله ختم شی په دغه زمانه کې د افغان جنگ افغان سره شرمون کیدی. نو طالبان باید په ټول شمول حکومت جوړ کړي، خپل افغانانو سره په خلاصي لکه سیاسون پخوانی د دفاعی امنیتی کسان چیزو سره شه چلند رو کری چه آباد افغانستان یو خی افغانستان اول رو.
شمیلا پا کابل که دیو خوانزی خون که او ده همدی لاریونی و گردون والا ده حقا ده طالبانو غواری چه خزو تا دی ده تعلیم حق ور کری.
لکه چه نارینه حق لدی، خز هم پا اسلام که حق لدی، خدای تعالی یوازی نارینه تا نده یم که چه تاسو واشای تعلیم مو اوکی خزی تا هم عمل کنی دی مون ده یو انسان تا توگا مون حق لرو چه خپل آزادی، خپل شرعی، خپل قانونی حق ده دی دولت نو غارو.
بلورتا ده طالبانو حکومت وی ده حکومت پا جوڑه کار آوان دی او په دغه حکومت کې به ټول افغانان یو شان حق ولري. د اطلاعات او فرهنګ وزارت پرستیان او د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد اویل هر هغه څوک چې شکایت لري دوی حاضر دي ورسره خبرې وکړي او ستونزې حل کړي.
محمد صمیم یو او د چا حق نه ځای کېږي، د حق اعتراض کې اعتراض پر ځای ولې زموږ سره نږدې مطرح کولی سي څومره چې ممکنه وي د دې ته رسیدګي کېږي. البته ځینې حالات دي، سیاسي وضعیت، امنیتي وضعیت او اقتصادي وضعیت ټول سره جمع کېږي سي زموږ د نظام هغه پرېکړې وه کړنې لیک څه ورو وي، خو دا په دې معنی نه ده چې چا ته به حق نه ورکول کېږي. ټول به انشاءالله خپلو حقوقو نه برخمن کېږي.
پر افغانستان د طالبانو د حکومت لپایل څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم د ځینو تحصیلي او کاري ادارو چارې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. داسې یو وضعیت چې ځینې تحصیلي بنسټونه تړلي دي، د دولتي ادارو ډیری ښځینه کارکوونکي خپلو دندو ته د تو حق نه لري، او د دولتي ادارو ځینې نارینه کارکوونکي هم د معاش له نه ترلاسه کولو شکایت لري. طالبان هم دا ستونزه مني او څو ځلې د حل کېدو ژمنه کړې.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو اوري. د افغانستان په خوست کې په تیرو دوه اونیو کې 14 کسان د غلاو او 9 کسان د نشئی توکو د پلورلو په تور نیول شوي دي. د خوست امنیتي چارواکي له خلکو غواړي چې د هر ډول جنایي او امنیتي پیښو په مخنیوي کې له دوی سره همکاري وکړي. چارواکو د دسمبر په شپږمه وویل نیول شوي کسان به د قانوني اجراءاتو په خاطر به عدلي او قضایي ادارو ته وروپیژندل شي. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
په خوست کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ د منصوبینو لخوا 22 کسان د بیلابیلو جنایي جرمونو په تور نیول شوي دي. د خوست د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو پر ضد مدیریت مدیر مولوي محمد صابر صابری مشال راډیو ته وویل په نیول شوو کسانو کې 14 تنه د غلاو او 9 تنه نور د نشه یي توکو د پلورلو په تور په تیرو دوه اونیو کې نیول شوي دي.
14 کسه مشهور غله نیول شوي دي. دا هغه غله دي چې په خپلو غلاو باندې اعتراف کړی. په دوی کې نه کسان هغه کسان دي چې هغه د نشه یي توکو پلورونکي دي. اکثر دا شی دي چې مونږ د نورو نشیانو د لارې نه د نشه یي توکو د خرڅولو پر مهال باندې لاس په لاس باندې نیولې دي.
بل لوري ته د خوست امنیتي چارواکي له خلکو غواړي چې دوی سره د هر ډول جرمونو په مخنیوي او د عاملینو په پیژندلو کې مرسته وکړي. خوست امنیه قمندان مولوي محبوب شاه قانع له قومي مشرانو او مترفزینو غوښتنه وکړه چې د نیول شوو کسانو د خلاصولو د سفارش لپاره دې نه ورځي، ځکه مجازاتو سره د هغوی اصلاح کیږي.
د خوست ټول اولس ته موږ دا غوښتنه د احترامانه هیله مدو چې د دې خلکو په مخنیوي کې موږ سره پراپره همکاري وکړي. په هر ساحه کې چاته داسې خلک په نظر ورغلل د مربته سم سره تاسو خپل اړیکه ونیسئ. دویمه خبره دا چې هر کله دا خلک موږ دستګیر کړو د ټول اولس او د ټولو مشرانو او د قومونو نه مو دا احترامانه هیله دو چې د دې خلکو په سپارښتې بار بار موږ مرسي پرېږدي چې دا خلک لږ اصلاح شي.
مولوی محبوب شاه قانید غیر مسؤول وسلوالو ته هم خبرداری ورکړ چې د قانوني اسناد پرته د وسلې نه ګرځي، له هغې پرته یې وسلې ضبط کیږي او دوی به د قانون منګولو ته وسپارل شي. دوه اونۍ وړاندې هم د خوست د امنیه قمندانۍ د منصوبینو لخوا د بیلابیلو جنایي جرمونو په تور لاس نیول شوي کسان او یوه اندازه ترلاسه شوي نشه یي توکي رسنیو ته ښودل شوي ول.
تمشال ویډیو د سی شنبی یا نهی ورځی 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په ایونیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروي
په دوانیمو بجو
تورتمونه
په درینیمو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخه په غاړه
په څلورو بجو. اوریدونکو د مشال ویډیو نه ساته خبرونه تاسو هر ورځ د سحر له نه تر د ماخام شپږو بجو پورې نیغ په نیغه اوري. تاسو کولی شئ چې د مشال ویډیو خبرونه زمنګ په ویب سټ www.mashalvideo.com هم واوري. دغه ویب سټ ته تاسو ورشي، هغه ته نه صرف تاسو زمنګ ریپورتونه اوریدل شئ بلکې دغه ریپورتونه په لیکلي بڼه لوستل هم شئ. د ترڅنګ زمنګ ویډیوګانې هم دغه ته موجوده، تاسو ویډیوګانې هم کتل شئ. بوریوال کاکړ هم سټوډیو ته راغلی دی او په پیښور کې وخت هم د ماسپخین 12:30 بجې شوی دی. د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي. په کراچی کې پولیسو پرون نوښته یو تنکی ځوان په ډزو وژلی او بلې ټپې کړی دی. د وژل شوي 19 کلن ځوان نوم ارسلان دی چې د جنوبي وزیرستان دی او ټپي شوی یاسر نومیږي چې د درادم خیلو دی. د پولیسو ډی آی جی ناصر افتاب مشال رډي ته وویل چې په پیښه کې ککړ یو پولیس سپاهي نیول شوی او د پورا پلټون لپاره یې کمیټي جوړه کړې ده. پاکستان جمهوریت تحریک اعلان کړی دی چې د مارچ پر 23 نیټه باندې غرانی خلاف د اسلام آباد پر لور لاریون کوي. د خبر دی یا تحریک مشر مولانا فضل الرحمن پرون نوښته د تحریک د مشرتابه تر غونډه وروسته وکړ. دوی چې د دې لاریون لپاره به په ټولو صوبو کې غونډې کوي او لټول پاکستان به په خلک ګډون کوي. د شمالي وزیرستان په ایدک سیمه کې وسلوالو یو تن وژلی او څلور پولیسو ټپي کړی دي. د پولیسو ځای مشر عتیق حسین بیگا مشال رډي تول چې پر پولیسو د بریده هغه مال سوی چې دوی له ایدک پلسر روان وو چا د دې ذمہاري نه ده منلې. د سولې نوبل جایزې ګټونکو ملالی یوسفزئی پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنی چارو له وزیر انټونی بلینکن سره د افغان نجونو پر تعلیم خبرې کړې. نوموړي غته ویل افغانستان اوس په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې د ثانوي او لوړو زده کړو حق نه لري. او ټاکل شوی دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین نن د ویډیو لاري خبرې سره وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین پر پوله د روسي ځواکونو ګمارنې په سیمه کې د ناتو راتلونکي او د روس امنیتي غوښتنو ترنګلتیا رامنځته کړې ده.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوریدونکو زو د پاتې ریپورتونو طرف ته د هند او روسي مشرانو د افغانستان د حالت په اړه اندېښنه خودلې ده. د هند وزیر اعظم نریندرا مودري پرون په نوې ډیلی کې له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل او د افغانستان مسله د دوی د خبرو یو مهمه موضوع وه. له دې مخکې ماسکو او نوې ډیلی ویلي چې په افغانستان کې واک ته بیا د طالبانو له رسیدو سره یو بشري بحران رامنځته شوی چې سیمې ته یې ګواښونه متوجه کړي دي. نور تفصیل د نوریاس نوري په دې رپورت کې.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د خپل هیواد په دریځ بیا ټینګار وکړ او ویل چې دوحه به له دې هیواد سره د بشري او اقتصادي هڅو د پیاوړتیا لپاره کار ته دوام ورکړي. هغه پرون دوشنبه په دوحه کې له خپل ترکي سیال مولود چاوش اوغلو سره په یوه ګډ خبري کانفرانس کې وویل چې قطر به له خپل متحدې ترکیې او طالب چارواکو سره کار وکړي ترڅو دا مسله یقیني شي چې کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته خپل عادي فعالیت ته دوام ورکړي.
اوریدونکو د نوریاس نوری بل رپورت مو اوریدو. رزو د هغه رپورت طرف ته چې د هند او روسي مشرانو د افغانستان د حالت په اړه اندېښنه خوده لیده.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی پرون دوشنبه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین کوربه و چې د دوه اړخیزو اړیکو او سوداګرۍ ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت بحث وکړ. پوتین په دې غونډه کې وویل چې د تروریزم، مخدره موادو د قاچاق او تنظیم شوو جرمونو په وړاندې مبارزې ته په پام په افغانستان کې رامنځته شوي وضعیت اندېښمن دی. له دې مخکې روسیا او هند دواړو واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان وضعیت اندېښنه ښودلې وه. دواړو هیوادونو ویلي چې دغه وضعیت په افغانستان کې بشري بحران رامنځته کړی چې نه یوازې د دې هیواد بلکې د سیمې لپاره د بې ثباتۍ خطر رامنځته کړی دی. له پوتین سره نوې ډیلی ته په سفر کې د هغه د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو هم ملګرتیا کوله. سرګی لاوروف له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره په کتنه کې وویل چې طالبان باید دا مسله یقیني کړي چې په نوي حکومت کې مختلفو سیاسي قومي څیرو ته ځای ورکوي. طالبان باید بشري حقونه تامین کړي او پرې نږدي چې د افغانستان له خاورې د تروریستي او د مخدره موادو د قاچاق لپاره کار واخیستل شي. هغه زیاته کړه طالبان باید په نهایت کې پرې نږدي چې افغانستان ګاونډیو او د سیمه هیوادونو ته ګواښ متوجه کړي. د لاوروف په وینا روسیه تر ډېره د منځنۍ اسیا هیوادونو امنیت اندېښمنه ده. د هند بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې رامنځته شوی وضعیت پر سیمې سیوری غوړولی دی.
The long-standing challenges remain even as new ones.
پخوانی او اوشتمهاله ننګونی په خپل حال پاتې دي او اوس نوې ننګونی رامنځته شوې دي. تر ټولو لوی ننګونی تروریزم، تاوتریخجن افراطیت او بنسټپالنه ده. د افغانستان وضعیت د منځنۍ آسیا لپاره خورا پراخې پایلې لري. همداراز د آسیا لویدیځ او منځنۍ ختیځ د بحران د تودو ځایونو په توګه پاتې کېدای شي.
هند په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی دی. نوې ډیلی د افغانستان د پخواني حکومت له نږدې متحدانو او په تېرو نږدې دوه لسیزو کې له افغانستان سره شاوخوا درې میلیارد ډالره مرسته کړې ده.
نوریاس نوریو چې رپورټ مو واورېدو د هند او روسي مشرانو د افغانستان د حالت په اړه. زو د یو بل رپورټ طرف ته، ترکیه او قطر په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحرانونو د مخنیوي ژمنې تازه کړي. د دوانو هیوادونو د بارنو چارو وزیرانو دغه راز وویل چې په ګډه به د کابل هوایي ډګر چارې هم منظمې کړي. د قطر او ترکیه د بارنو چارو وزیرانو دغه راز پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان له خلکو سره دی په دغه سخت حال کې د مرستو په خاطر د طالبانو له رژیم سره تعامل وکړي. زموږ همکار نوریاس نوري نور حال راکوي.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د خپل هیواد په دریځ بیا ټینګار وکړ او وویل چې دوحه به له دې هیواد سره د بشري او اقتصادي هڅو د پیاوړتیا لپاره کار ته دوام ورکړي. هغه پرون دوشنبه په دوحه کې له خپل ترکي سیال مولود چاوش اوغلو سره په یوه ګډ خبري کانفرانس کې وویل چې قطر به له خپلې متحدې ترکیې او طالب چارواکو سره کار وکړي تر څو دا مسله یقیني شي چې کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته خپل عادي فعالیت ته دوام ورکړي.
موږ پرې خبرې وکړې چې له افغانانو سره د مرستو لپاره په څه ډول هڅې هم ژغې کولی شو او هم په دې اړه وغږېدو چې د افغانستان د وضعیت په اړه په څه ډول له نړیوالې ټولنې سره همکاري کولی شو. قطر او ترکیه په دوامداره توګه د افغانستان له موقت حکومت سره کار کوي چې د کابل د هوایي ډګر په اړه یوې موافقې ته سره ورسی شي څو دغه هوایي ډګر بیرته خپل عادي فعالیت پیل کړي.
دواړو هیوادونو د کابل د نړیوال هوایي ډګر چې په اګست میاشت کې ورڅخه په لسګونو زره بهرني اتباع او له خطر سره مخ افغانان وایستل شول د بیرته فعالولو لپاره ځینې اقدامات کړي دي. د کابل د نړیوال هوایي ډګر بیرته فعالېدل له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام ترڅنګ د هغو افغانانو لپاره هم مهم دي چې غواړي له افغانستان ووځي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وویل ترکیه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره کار کوي. هغه پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له طالبانو سره تعامل وکړي او له دې ټولنې وغوښتل چې سیاست او بشري مرستې سره جلا کړي.
افغان خلکنن
د افغانستان خلک جدي بشري مرستو ته اړتیا لري. نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې له سیاسي انګیزو پرته افغانانو ته دغه بشري مرستې ورسوي. د قطر او ترکیې اقدامات په دې برخه کې باید د نورو لپاره یوه بیلګه وي.
قطر او ترکیه چې په خپلو کې نږدې اړیکې پالي وخت د طالبانو له رسیدو وروسته له افغانستان سره د بشري مرستو ترڅنګ د دې هڅه کړې چې نړیواله ټولنه دې ته وهڅوي چې له افغانستان سره چې په میلیونونو وګړي پر روان سخت ژمي کې له سختو کړاوونو سره مخامخ دي زیاتې بشري مرستې وکړي. د ترکیه قطر د استراتیژیک ډیالوګ د سګنې دوه ورځنۍ غونډې مشري د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کوي چې نن سیشن به پای ته رسیږي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واوري چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
اوریدونکو زو د مشال آنلاین خبرونه د کوربه بشیرګوخ رپورت طرف ته.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت د خبریالانو د خوندي ساتنې هغه قانون لویه بریا بولی چې د نومبر په میاشت کې له قومي اسمبلی منظور شو. د دې قانون تر مخه به داسې یو کمیشن جوړیږي چې خبریالان کولی شي خپل هر مسله ورته د حل لپاره وروړي. د حکومت په خبره دا قانون خبریالانو ته د کار او ژوند حفاظت برابروي، خو خبریالان شکایت کوي چې په دې قانون کې ځینې خبرې داسې دي چې د ریاست لخوا د آزادو رسنیو مخه پرې نیول کېدی شي. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان د خبریالانو وفاقي اتحادیه پی ایف یو جی وایي د رسنیو سره د کارکوونکو د خوندي ساتلو لپاره راوړل شوی قانون باید یوازې تر کاغذونو پاتې نه شي او په بشپړ ډول دې عملي شي. د دې اتحادیې مشر شهزاده ذوالفقار د دسمبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په میاشت کې له پارلمانه د منظور شوی قانون هرکلی کوي، خو په پاکستان کې ستونزه د قوانینو د نشتون نه بلکې د عملي کولو ده. هغه زیاته کړه له همدې وجې خبریالان ویریږي او تحقیقاتي کار نشي کولای.
آیډیل خو نه دی، شروعات شه دی، باقی خو لوی خبر ازموش چې کنسرن دی هغه د امپلیمنټیشن. نو د پاکستان کې ډیر لوی مسله دا دی چې قانون جوړیږي بیا امپلیمنټیشن نه دی. ډیر لوی مسله خو دغه ده، مطلب دغه چا سره چې دی د نور ګروپو سره خو ستاستا لوی مسله نه دغه چې د دې څه زیاده مسله وي نه. انویسټیګیټیو رپورټینګ چیرې دی پاکستان کې؟ ستا ما په نظر کې خو نهسته که زه کنفلیکټ ایریا کې تلم نو یو ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنر ماتوا سے بھائی قانون دہی نہ صافی چیز گواڑی صافی گواڑی سوکھ رکاوٹ وانا چاہیے.
د خبریالانو د خوندي ساتنې نړیوالې کمیټې سی پی جی د راټول کړو معلوماتو تر مخه په پاکستان کې له 1992 کال څخه تر 2021 پورې 13 خبریالان وژل شوي او په سلګونو نور په بیلابیلو وختونو کې بندیان شوي دي. د ادارې په خپل ویب سایټ لیکلي چې په پاکستان کې خبریالانو ته له وسلوالو ډلو، مافیا او امنیتي ځواکونو ګواښونه موجود دي. د تحریک انصاف حکومت لخوا راوړل شوی نوی قانون کې ویل شوی چې د دغه ګواښونو او نورو شکایتونو اوریدو لپاره به اوس یو کمیشن جوړیږي چې غړي به د خبریالانو استازي او حکومتي چارواکي وي. همداراز په دې قانون کې د رسنیو ادارو ته ویل شوی چې خامخا به د خبریالانو د خوندي ساتلو لپاره ګامونه اخلي او د ضرورت په وخت پر سره مالی مرسته کوي. د دې ترڅنګ خبریالانو ته دا حق ورکړل شوی چې د تنخواه د ځنډیدو په صورت کې د دفتر مشر په خلاف حکومت ته شکایت وکړي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د دسمبر په 2مه نیټه په اسلام آباد کې د دې قانون د تشریح کولو په وخت وویل چې دا د تحریک انصاف حکومت بې ساري اقدام دی.
ډیر هر اړخیز قانون مراوړی دی. په نړیواله کچه دا تاثر ورکول کیږي چې په پاکستان کې د رسنیو ازادي نشته. که په پاکستان کې دا ازادي نه وي نو بیا خو په هیڅ ځای کې نشته، ځکه چې موږ له هر بل هیواد ډیر آزاد میډیا لرو. مسلمان هیوادونه وان د لومړی کچې پرمختللي هیوادونه هم په موږ پسې نشي رسیدلی کله چې هم د رسنیو د آزادۍ خبره کیږي.
خو د خبریالان لپاره کارکوونکي نړیوالې ادارې بې سرحده خبریالان د 2021 کال په رپورټ کې وایي چې په پاکستان کې رسنۍ آزادې نه دي او له همدې کبله د ملک د 180 هیوادونو په لیست کې په 145 نمبر دی. د ادارې د خبریالانو د خوندي ساتنې دا نوې قانون بے مانا بللے او د دسمبر په لومړی نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان حکومت په دې کار سره د رسنیو خاموشه کول غواړي. په خبر پاڼه کې د قانون په شپږمه دفعه یا ماده نیوکه شوې چې پکې راغلي د غلطو معلوماتو خپرونکو او نفرت پرونکو رسنیو پر ضد به جنایي مقدمه درج کېدل شي. بے سرحد خبر اعلان وای حکومت نفرت پارونه او غلط معلومات نه دی تعریف کړي او د دغه اصطلاحاتو په مجهوله ساتلو سره به د هغه خبر اعلان پر ضد ګامونه اخلي چې د حکومتي پالیسیو په اړه تنقیدی رپورټونه جوړوي. په 2013 کال کې د خیبر پختونخوا سره شامل شوی او د پاکستان تر عین لاندې راغلو قبایلی سیمو خبر اعلان هم له دې قانونه ډېری هیلې نه لري. آزاد خبریال رسول داوړ د دسمبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلی ضلعو کې نه په بشپړ ډول عدالتونه شته او نه هم پولیس نظام، نو ځکه د ډیرو امنیتي مسایلو په اړه له رپورټ ورکولو ډډه کوي.
اوس پورې ګڼل کیږي چې دا قبایلی اضلاع نه بلکې دا غزړه پاټه ده. سیفټي هم نشته یاره، اوس پورې لښته ده ځکه چې هغه شان اکسس ته چې تور رزې کېږي، فار اگزامپل وزیرستان کې روزانه باندې ټارګټ کلین چې کوم کېږي، کته د دې په آزادانه توګه مکمل ته پروت یو ریپورټینګ کوي نو تا ځان په خطر کې ده.
د پاکستان د اطلاعاتو وزارت تر مخه په دې ملک کې 112 څخه ډېر ټلویزیون چینلونه، 233 ریډیو سټیشنونه او 100 ورځنۍ او 19 ورځپاڼې موجود دي.
درنا پلور.
پدې
خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغی ته د ورپېښو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
مشال ریډیو اوري. د درینیم کالانه زیاته موده کیږي چې قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا صوبه ورګړی شوی، خو اوسیدونکو یې وای انزمام پر وخت چې ورسره د ترقیاتی کارونو، صحت او تعلیم کمی واده شوی وي، نو هغه په مکمله توګه عملی شوی نه دی. خو د واکمن پاکستان تحریک انصاف پارلماني غړی وای چې د خپل حکومت په موده او په 13 په 2021 زیږیز کال کې په قبایلی ضلعو کې یو شمېر ترقیاتی کارونه کړي چې پکې د صحت مرکزونو او هسپتالونو ترڅنګ سکولونه، کالجونه، سړکونه، تانې او عدالتونه جوړول شامل دي. دا چې په 2021 زیږیز کال کې په فاټا اصلاحاتو تر کم حده عمل درآمد شوه، په دې اړه یو رپورت اورو چې د قبایلی سیمې د یو اوسیدونکو په غږ پیلېږي.
د فاټا مرجر نه د قبایلی سیمې د خلکو ډیر زیات امیدونه تړلی شوی. په کار د چې ډیر تیزی سره په کار شوی او د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره وسانتیا لپاره کارونه شوی، خو هغه د افسوس خبره ده چې د پی ټی آی حکومت هغه وعده تکمیل ته ونه رسولې.
دا د باجوړ عنایت سلارزی دی. نوموړی وایي د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا کې له ورګډېدو 3.5 کاله پوره کېدو باوجود د دغه سیمې نظامی ډانچه لا هم د نور پاکستان غوندې جوړښتونه نه لري. عنایت وای د انزمام باوجود په هر قبایلی ضلع کې پولیس تانې کمی دي، په روغتونونو کې اسانتیاوي د نشت برابری دي، د جینکو لپاره ډیګری کالجونه جوړ نکړې شول، او تر دې چې په 3.5 کلونو کې په قبایلی ضلعو کې یو پوهنتون هم نه دی جوړ کړی شوی.
ډېرې خبرې دسې دي چې هغه کې لږه مایوسي ښکاري. ټولو نه غټه مطالبه زمونږ دا و چې په ان اف سي کې کوم 3% شیر دی چې هغه به مونږ ته ملاوي کې. او بل یو د مایوسي خبره دا چې کوم فنډ په دې کې ریلیز شوی هم دی هغه لګېدل نه دی، هغه ډېر زیات باونس شوی دی. نو کمزورې نه ډېرې زیاتې دا چې خو هغه وادي هغه سي تکمیل ته نه دی رسیدلی کمی چې شوی وي.
د پاکستان حکومت د 2013 زیږیز کال د مئی پر 13 نیټه د پاکستان په آئین کې تر 15 بدلون وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړه. نثار مومن چې د عوامي نېشنل ګوند د مومن ضلع نه د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی دی، یو له هغو مشرانو دی چې پخپله او ګوند یې قبایلي ضلع د خیبر پښتونخوا برخه جوړولو لپاره هلې ځلې کولې. مشال ریډیو سره په خبرو کې د نوموړي وینا وا چې په 2018 او 2013 کې چې دوی فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړولو لړ کې مظاهره، لاریونونه او احتجاجونه کول، نو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ په ګډون د پاکستان تحریک انصاف غړي به ورسره هم موجود وو او د دوی د غوښتنو حمایت به یې کولو. نثار مومند وای تحریک انصاف ګوند په واک کې راتللو وروسته له دوی سره ژمنه کړې وه چې په قبایلي ضلعو کې صحت او تعلیم ترڅنګ پرمختیایي کارونو ته به خصوصي توجه ورکوي، خو وفاقي او صوبایي حکومتونو په 3.5 او خصوصا په 2021 کال کې په سیمو کې یوه هم لویه پروژه شروع نه کړه.
په ګراوند په ایکس فاټا کې هیڅ کار نشته، تعلیم نشته، سکولونه نشته، سړک نشته، اوبو څښلو انتظام نشته، بجلی نشته او ډیولپمنټل کار خو هم نشته. ما ته دی وخت چې یو میگا پروجیکټ دلته شوی دی. موږ سره د بارډر مارکیټ منلی وي، موږ سره بارډر کولاوېدل منلی وو. دا د دې صوبې فائده ده چې موږ ته دا وکړل هیڅ نه دي شوي. ګپ لګې ټوټلي موږ سره ګپ روان دی.
د انزمام پر وخت حکومت ویلی وو چې قبایلی سیمو کې به پرمختګ راولي او دغو سیمو ته به د پاکستان له قومي مالیاتي کمیسون یا ان اف سي ایوارډ له پیسو څخه 3% برخه هم ورکوي. د حکومت په وینا پر دغه سیمو باندې لس کلونو لپاره هر کال 100 ارب روپۍ لګوي، خو د قبایلو په وینا دغه وعده لا هم نه ده عملي کړی شوی. جمعیت علماء اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د فاټا په خیبر پښتونخوا د ورګډولو مخالفت په کولو سره دریز لرلو چې ترګړې دوه مخکې دی د فاټا له اولس ټول پښتنه وشي. د جمعیت علماء اسلام فی ډلې پارلماني استاد مفتي عبدالشکور وای قبایلی ضلع د خیبر پختونخوا برخه صرف په دریو ځایونو کې جوړې شوې، یو په کتاب کې، دویم پخوانیو ایجنسو ته ضلع ویل، او دریم پولیټیکل ایجنټ ته مرستیال کمشنر ویل. تر دې پرته په سیمو کې هیڅ کارونه نه دي شوي.
کار څنګه سوی دی؟ تر اوسه پورې نسی واډن سوی دی، کیمی ته اسانه در راکړي، نو دوی خو ډېرې وعدې کړي، خو ضرور یې کړي وي. پاټه ته چې لاړ شي عوامو نه تپوس وکړي. خو د درې نیم کال کې ما ته دې ثابته کړي چې یو هسپتال په پاټه کې جوړ شوی، یو یونیورسٹی یا یو کالج جوړ شوی، مونږ ته ښکارا کی کنه؟ دا خو څه دا خو د ریکارډ خبرې. کچر ته سړک په دغو دریو کالو کې دوی جوړ کړی، هغه عمره ته وخایي چې داسې یو غټ سړک پر دریو کالو کې جوړ شوی، مونږ دوی وای.
قبایلی ضلع د خیبر پختونخوا برخه جوړولو وروسته وزیر اعظم عمران خان د یادو سیمو د بیا بحالۍ او انضمام د عملی کولو لپاره د 2013 زیږدیز کال په سپتمبر میاشت کې یو کمیټه جوړه کړه. مشال ویډیو چې دغه حکومتي کمیټه غړي او د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه منتخب پارلماني استازي اقبال افریدی نه تپوس وکړو چې د 13 کلونو په شان په 2021 کال کې هم ولې د قبایلی ضلعو لپاره د ان اف سی ایوارډ تر لاندې 100 ارب روپۍ جاری نه کړي. نو نوموړی وایي چې د بلوچستان او سین حکومتونه په ان اف سی ایوارډ کې د هغو سیمو برخه نه مني.
زه دا وایم چې د یو لوی ډیبیټ ضرورت دی چې په قبایلی علاقو کې وشي چې آیا مخکې کوم حالات وو اوس کوم حالات دي، خو کنا خلک وایي چې بس په جمعه جمعه 8 دن کې به قبایلی علاقې جوړې شي، د هغې دپاره ټایم پکار دی. زموږ د حکومت نه راپس په عملي توګه مونږ په دې عمل وکړو، هغوی له عدالتونه چې کوم دی یو وړل، همدغه شانتې سکولونه، همدغه شانتې چې کوم دی په هغې کې یو میکانیزم جوړ کړو د قبایلی علاقو د نظام چلولو. نو لهذا دا نه د 2 کالو هغه دی، نه د 3 کالو چې پاکستان په 3 یا 4 کال کې جوړ نشونو، قبایلی علاقې به په 3 کال کې څنګه جوړیږي.
پاکستان حکومت د 2021-22 مالی کال په بجټ کې د قبایلی ضلعو د ترقۍ لپاره 450 ارب روپۍ جلا کړې، چې پکې 1.5 ارب د لسکلن ترقیاتي کار لپاره دي. حکومت د 2019-20 کال په بجټ کې قبایلی ضلعو لپاره 380 ارب روپۍ اعلان کړي وي، خو د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر په دې وروستیو کې مشال ویډیو ته ویلي ول چې حکومت په یاد رقم کې ایوازې 240 ارب روپۍ جاري کړي وي، او له هغې هم ایوازې 45 ارب روپۍ لګولې وي. د قبایلی چارو پوه ډاکټر اشرف علي وایي حکومت اصلاحات خو وکړل، خو له بده مرغه هغه شان عمل یې پرې ونه کړو کم چې په کار وو، او اندازه یې په موجوده او 13 بجټونو کې د قبایلی ضلعو لپاره بیل کړی شوی رقم نه لګېدی شي.
کم توقعات چې د خلکو وو، کم شنه باغونه چې خلکو ته دی خوول ونو، یقینا چې هغه څه په ونه شو، او دا غي خپل وجوهات دي، ځکه چې نه خو هغه مر د حکومت سره ریسورسز ته هغه پیسې وسره شته دي، او نه د کوم حکومت هغه مر صلاحیت دي چې هغه کار چې دی هغه څه په چټکۍ سره ترسره کړي او هغه پیسې ورته برابر کړي. په هغه کې بیا ځان له خپلې مسلې دي، د صوبو مسلې دي چې هغه ان اف سي قیمت کې هغه خپل پیسې هغه نه ورکړي. په هغه کې بیا دا دي چې د وفاقي حکومت تر طرفه ما هغه
په خیبر پختونخوا کې له ورګړېدو وړاندې په قبایلی سیمو کې بعد پاکستان قومي اسمبلی لپاره انتخابات کېدل. خو د 2019 زیږیز کال د جولای پر 6مه په لومړي ځل د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره د قبایلی سیمو پر 1400 چوکیو هم انتخابات وشول، چې پکې په باجوړ او خیبر ضلعو کې په 3 په مومندو، کورمه، شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعو کې په 2 او په اورکزیو او نیمه قبایلی سیمو کې په 1 چوکۍ ټاکنې وشوې. د انضمام په نتیجه کې له قبایلی سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نامه د انګریزانو د واکمنۍ د دور څه باندې 1 پېړۍ زوړ قانون هم ختم کړل شو. د 2019 زیږیز کال په جنوري کې د پاکستان قومي اسمبلی او په اپریل کې سینټ د سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک تر قبایلی سیمو غځولو بل په اکثریت سره منظور کړو، چې ورسره په یادو سیمو کې د پاکستان عدالتي او پولیس نظام پلی شو. دا چې په قبایلی ضلعو کې عدالتي نظام تر کم حد فعاله دی او په 2021 کال کې په یادو ضلعو کې څومره عدالتي ودانۍ جوړې کړې شوې دي، د فاټا لایرز فورم په خوانې مشر او وکیل اجاز مومند وایي د پېښور های کورټ حکم وروسته په روان 2021 کال کې په زیاتره قبایلی ضلعو کې نوې عدالتي ودانۍ جوړې کړې شوې دي.
بلڈنگ او دا جوړ شوی دی چې په هغه کې ججان ناشتي، په ځینو ځایونو کې لږې مسلې شته دي، لکه کورم چې کوم اوس د پاله چینار الته نوی کورس روان دی جوړیږي، په ساده کې نوی کورس جوړیږي، په خیبر ایجنسی کې باقاعده ویزه کتلې دي،
هلته به یو جوډیشل کمپلیکس جوړیږي باجوړ کې سروي شوی دا داسې په مومندو کې اوس دوی ناست دي هلته اوس سروي شوی دا او هغې کې پوره سټرکچر او پوره نقشه سره به هلته اوس نوي بلډنګ به جوړیږي نو دا سیستم اوس روان دی.
خو اقبال افریدی وایي دا ویل چې عدالتي ودانۍ د های کورټ په حکم جوړیږي نو دا سمه خبره نه ده. د عدالتي حکم وروسته یاد ودانۍ په جوړولو یې کار تیز کړو خو حکومت یې ودانۍ په جوړولو په 2019 زیږیز کال کې کار پیل کړی و. قبایلی سیمې چې انضمام نه وړاندې به ورته ایجنسۍ ویلی کېدي په اوو ضلعو او شپږ نیم قبایلي سیمو مشتمل دي. په 2019 زیږیز کال کې کړی شوې سرشمیرنه کې د یادو ضلعو آبادی د 500,000 نه زیاته ښودلې شوې وه کومه چې په هغه وخت کې د قبایلي ضلعو پارلماني استازو سره سره عام اولس هم رد کړې وه او وینا یې وه چې آبادی د 1 کروڑ نه زیاته ده.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو اوري زو د دې خبري غړې د اخري ريپورت طرف ته. په سواد کې اخبار پلورون کې وای په تیرو شاوخوا ایوله سیزه کې د اخبارونو خرڅلاو تر 80% پورې کم شوی دی. دوی د دې لامل د ټولنیزو شبکو او انټرنیټ دودېدل خی او وای د اخبارونو زرګونه خرڅونکي اغیزمن شوي دي. دوی له مشال ویډیو سره په خبرو کې د اندېښنه هم خوده چې که د اخبار خرڅلاو نور هم کمیږي نو ښایي ډېر اخبارونه خپل خرڅلاو ودروي. خو د اخبارونو مالکان وایي د اخبار لوستونکي کم شوي نه دي بلکې اوس یې زیاتره خلک آنلاین لولي. نیاز احمد خان په خپل رپورټ کې په سوات کې د اخبار بازار خرابېدو ته کتنه کړې ده.
د آل سوات هاکر اسوسیشن صدر 55 کلن عبدالوهاب چې د 13 لسیزو راسي اخبارونه خرڅوي وایي چې 1300 کالو راسي د اخبارونو خرڅ کم شوی چې ورسره په زرګونو اخبار خرڅونکي متاثر دي. دی وایي چې زیاتره هاکرانو نور کاروبار شروع کړی.
اخبار چې څنګه په پریس کې چاپ شي نو دغه شان دوی فیسبوک لور کی نو چې دوی فیسبوک لور کی نو چې څوک په 12 بجې ویخي نه هغه لاول وګوري بیا سار زمونږ نه څوک اخبار لی زمنګ لا ډیر غټ نقصان نه کړی. دا په پاکستان کې تقریبا 130,000 اخبار فروش دي. لکه دا 130,000 کسان چې دا بے روزګار شوي دي. بل طرف ته چې کندانو د حکومت د طرف هم دي اخبار فروشو ته سریلی پو سمراعاتو لکه دا نشتی.
عبدالوهاب زیاتوی چې کال 1995 پورې به په زرګونو شمیره سره اخبارونه خرڅېدل خلکو به اخبار ته انتظار و ولی اوس د کاغذ اخبار اغستونکي ډیر کم دي.
ما چې به اخبار راغستونو په دغه وخت کې مرګري زمونږ د 50 سیوا و. ما به اخبار راغستو 3-3.5 سوه اخبار به و. نن زمونږ مرګري سوه تختید ولاړو. د ایجنټانو غریبانانو قرضې پرې هم دي 26-28 اخبار فروش دي او په هغې کې چې کمدن اویا اتیا اخبار راولم په هغه اویا او اتیا اخبارو کې تاسو اوس ګورئ په هغې کې 10-12-15 پاتې دي. په یو اخبار کې زما 15.5 روپۍ کمیشن دی نو چې د 10 اخبار خرڅ کړم زما 300 روپۍ شوې.
په سواد کې د مقامي ورځپاڼې ایډیټر او خبریال غبور خان عادل وایي چې د اخبارونو لوستونکي کم شوي نه دي. اوس زیاتره اخبارونه په سوشل میډیا خورېږي او په موبایل کتلی کېږي.
زه به د خپل اخبار ذکر وکړم چې هغه چېرته لیټ وخیږي یا نیټ ته ونهخیږي نو خلق مونږ ته بیا ټلیفون نه کوي. هغه خلک چې هغه په نیټ باندې اخبار ګوري نو هغه ټلیفون نه کوي. خو دغه چې دی نو په دې کې به مونږ ته د هاکرانو دا خبره کوله چې یاره تاسو د اخبار لا نیټ ته مخېجوئ چېرته د ورځې لیټ ټایم کې خېجوئ نو زموږ په دغه باندې اثر کوي په سرکولیشن باندې. د اخبار سرکولیشن به کم شي خو کتونکي چې دي نو هغه نه دي کم شي. هغوی خپل دغه بدل کړی دی نو اوس په سوشل میډیا او په هغې باندې اخبارات هغوی ګوري.
خو غبر خان زیاتوي چې کله اخبارونه په سوشل میډیا شروع شول نو دې سره د اخبار نمائندگان او دفتر کې کارکونکي خبریالان هم متاثر دي ځکه چې اخبارونه تنخواګانې دومره نه ورکوي چې گزاره پې وشي. دوی به اشتهارات اغستل او ورته به ټیک ټاک کمیشن ملاوېدو.
لکه الیکشن ته به تقریبا 4-5 میاشتې پاتې وي. د دې وخت نه به خلکو په اخباراتو کې خپل دغه شروع کړو چېر ما زما د خلکو سره پیژندګلو شي زما پیغام خلکو ته نو خلکو به زیات انحصار په اخباراتو. بیا به چې کله انتخابي مهم شروع شو نو په دې اخباراتو کې به د اشتهارات به بیا موږ نه شو اغستی دومره به زیات شو. اوس هغه شی چې دی بالکل بدل دی. هر یو سړي ځان له یو پیج کولاو کړی دی سوشل میډیا په موږ باندې هم لکه ډېر زیات اثر شوی دی.
د خیبر پختونخوا اطلاعات او محکمې ملکن ډیویژن ریجنل افسر نظام الدین پتاغ اړوي چې د اخبار خرڅونکو پاړه دوی سره څه قسمه پالیسی نشته. البته متاثر خلکو لپاره نورې محکمې شته چې ترې مرستې واخلي.
دا پرایویټ خلک دي. د پرایویټ جاب په صورت کې تاسو دي ته
ویلی شي چې دا پرایویټ جاب دی او د دې کردار اهمیت خپل ځای دی او مشکلات نن سبا د دې ډیر شوي دي چونکی حکومت د ټولو خلکو دپاره کار کوي خو دا خلکو دا مسله تر هغه پورې مخې ته نه راځي تر څو پورې چې دوی خپله مسله په صحیح طریقې سره وړاندې کړې نه.
د سوات په ضلع کې به څه وخت اته مقامي اخبارونه چاپ کېدل، اوس صرف څلور اخبارونه چاپ کېږي. دغه رنګه د سوات اخبار خرڅونکو تر مخه 80% د هر اخبار په خرڅ اثر پرېوتی او که هم دغه رنګه دا سلسله روانه وي نو راتلونکي یو کال یا شپږ میاشتو کې به د ګوتو په شمار اخبارونه پاتې شي او نور به ختم شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.